آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا. د نورستان چارواکی وایي چې د وانټوایګل ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې ده. د فرانسې صدر اعظم نن خبرداري ورکړ چې ښایي په فرانسې کې نورې تروریستي حمله وشي، او عراقي چارواکي وایي په بغداد کې د بم په چاودنو کې لس کسه وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس ویلی دی چې راتلونکي شپږ میاشتې به د افغانستان د بقا لپاره زیات اهمیت لري. پر پروتونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام هم شته، خو دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د نورستان چارواکو ویلي دي چې د وان پایګل ولسوالۍ د طالبان نه بیرته نیولې ده. دغه ولسوالۍ تېره ورځ سهار وسلوالو طالبان نیولې وه چې حکومتي قواوو تېر ماښام په شپږو بجو بیرته له طالبانو ونیوله. په دغه جګړې کې یو څلوېښت کسه وژل شوي او تر پنځوسو زیات ټپیان شوي دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته ویل چې په دغه جګړه کې اتلس پولیس او درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي او درویشت حکومتي اسکر او پنځه ویشت طالبان ټپیان شوي دي. په لومړي سر کې ځینو چارواکو ویلي وه چې د لسګونو خلکو کورونو ته اور اچول شوی دی، خو د نورستان والي وایي یوازې د شپږو حکومتي منصبونو کورونو وسلوالو سوځولي دي. د طالبانو نه تغذبی الله مجاهد ویلي دي چې د وانډ وایګل ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده، او په دغه جګړه کې یې پنځه دېرش حکومتي عسکر وژلي او په لسګونو تنه نورې ټپیان کړي دي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پاینده زوی امریکا ډاکته ویل چې که په دغه ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ونیسي نو احتمال شته چې طالبان دا ولسوالۍ ونیسي او بیا به د نورستان مرکز پارون هم تر برید لاندې راسي. د وانډ وایګل ولسوالۍ قریب څلور کاله د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه، خو درې کاله وړاندې حکومت بیرته نیولې وه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د پاکستان په جنوبی سیمه کې د سختې ګرمۍ له امله تر اوسه پورې له زر نه زیات کسان مړه شوي دي، او دغه شمیر ښایي نور هم پسې زیات شي. د شنبه په ورځ د کراچۍ په ښار کې تودوخه د سانتیګراد پنځه څلوېښت درجو ته ورسېده. خبریالې زلیکا هوک ویلي دي چې زیاتره پاکستانیان په حکومت باندې پړه اچوي چې د دې ستونزې چاره نشي کولی. د جمعې په ورځ د کراچۍ په ښار کې د ګرمۍ له امله د ځینو مړو جنازې وشوې. په دغه ښار کې د مړو د ښخولو ادیرې او پرسونل مخ په کمېدو دي. د ښار روغتونونه له هغو ناروغانو ډک شوي دي چې جل وهلي دي، او پوز موقتي کمپونه ورته جوړ کړي دي. حکومت هم په کراچۍ او د سند په نورو سیمو کې د جل وهلو د مخنیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د پشکال د بارانونو له امله چې د جولای په میاشت کې د راتګ تمه کیږي، ښایي د تودوخې درجه ټیټه شي.
د فرانسې لومړی وزیر مانیول والس نن د شنبه په ورځ خبرداری ورکوي چې د پرون ورځې د دریو تروریستي پیښو وروسته چې وایي په فرانسې او د بینوریې په تونس او کویټ کې وسوې، ښایي په فرانسې کې نورې تروریستي حملې هم وسي. د نړۍ مشرانو په ګډه دغه بریدونه وغندل. په دې بریدونو کې د څو ساعتونو په موده کې په لسګونو تنه خلک ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې د تونس په ساحل کې د تورستي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. په دې برید کې د دېرشو نه زیات خلک چې اکثره یې سیلانیان وو ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې په کویټ کې هم د شیعهګانو په یو جومات کې د یوه ځانمرګه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. په دې برید کې هم د شلو نه زیات خلک ووژل شول. دغه راز په فرانسې کې یو برید کوونکي د یو تجار سر غوڅ کړی دی. چارواکي وایي چې مشکوک کسې نیولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې د تشدد مسؤلین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې د بم په چاودنو کې لس کسه وژل شوي دي. پولیسو ویلي دي چې نن د شنبه په ورځ د موټرو د پرزو مارکیټ ته څیرمه د موټر بم یوه چاودنه وشوه، او لږ تر لږه پنځه کسه پکې ووژل شول، دیارلس نور زخمي شوي دي. د بم بل برید په یو بل مارکیټ کې وشو او درې دوکانداران پکې وژل شول. پولیس وایي چې درېمه چاودنه هم د پایتخت بغداد لویدیز خواته د دوکانونو پرسته کې وشو، دوه تنه پکې وژل شول او لس زخمی شوي دي. د روغتیا چارواکو د تلفاتو شمیر تایید کړی دی. ټولو چارواکو د نوم د نه خودلو په شرط د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، ځکه د مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه لري. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په عراق کې تقریبا هر ورځ د دغه راز بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله په غاړه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمینري خبرونه دي. د مورکو برتانوي چارواکي وایي چې دوی په برتانیې کې د پوځیانو د ورځې په مناسبت په ټول هیواد کې امنیتي تدابیر زیاتوي. د خبري رپورټونو له قراره دغه هیواد اسلامي دولت لخوا په لندن کې پر یو نظامي رسم ګذشت باندې پلان شوي حمله خونڅه کړې ده. بریتانیا دا اعلان په تونس، فرانسې او کویت کې د جمعې د ورځې د بریدونو وروسته کړی دی. د بریتانیا د سن رسپانی ویلي دی چې پولیسو نن د شنبې په ورځ په لندن کې یو بریتاغ مال خونڅه کړی چې یو جاسوس د تروریزم ضد چارو مسؤلینو ته پر حال اطلاع ورکړله. د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرن خبریالانو ته ویلي دی چې د بریتانیا پوځیانو ته د درنوي لپاره به د مراسمو سخت امنیتی تدابیر ونیول سي.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې دی او نن د ایران د خارجه وزیر محمد جواد ظریف سره په داسې حال کې ګوري چې درې ورځې وروسته د ایران د اټومي پروګرام د مذاکرو د نهایی موافقه وروسته نیټه پوره کیږي. یو لوړ رتبه لویدیز ډیپلوماټ ویلی دی اوس هم د ایران سره د مهمو مسلو په سر ستر اختلافات پاتې دي او اکثره په دې باور دي چې دا نیټه به هم پرته د کومې موافقې نه تیر شي. ډیپلوماټان وایي د مذاکراتو تر ټولو مشکل مسلې د ملګرو ملتونو د مفتشینو لخوا د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش اجازه او د ایران د اټومي پروګرام پوزي احتمالي اړخ دي چې تر اوسه پورې لا نه دی حل شوی.
د بروندای د حکومت مخالف ګوندونو د دغه هیواد پارلماني او جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون سره مقاطعه کړې ده. دوی وایي چې دا پریکړه ځکه کړې چې فکر نه کوي د جولای د 15 نیټې انتخابات دی ممکن وي چې په عادلانه ډول ترسره شي. دغه سیاسي ګوندونه وایي چې دا چې ولسمشر پیری نکرو نزیزا پریکړه کړې ده چې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي، دوی یې د تاړېستلې دي چې په ملي انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. د ولسمشر نکرو نزیزا د بیا انتخابېدو اعلان د دې سبب سو چې تیره میاشت یو کودتا وسیخ کودتا ناکامه سوه. په دغه هیواد کې سیاسي ناقراري د دې سبب سوي چې د سلو زرو نه زیات خلک ګاونډو هیوادونو ته کډه سي.
د امریکا د بارنیو چارو وزارت په چین تور لګولې دی چې د بشري حقوقونو پراخه او په منظم ډول سرغړونه کړې دي، خو چین بیا په یو راپور کې په امریکا سخت انتقاد کړی دی او وایي چې واشنگتن په خپل د بشري حقوقونو سرغړونه کړې دي. د بارنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې چې په 1340 پانو کې لیکل شوی دی، ویل شوی دی چې چین مبارزین او هغه کسان بندیانوي چې په حکومت انتقادونه کوي، د اقلیتونو سره ظلم او زور زیاتی کوي، د دولت لخوا سانسور او د کمونیست په ګوند کې پراخه اداري فساد او رشوت خوري. د امریکا د بارنیو چارو د وزارت پر راپورټ کې نور تور په چین باندې نه دی لګول شوی. د چین پر راپورټ کې همدارنګه ویل شوی دی چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای هغه کسان شکنجه کړی دي چې په تروریزم کې د لاس لرلو شک پکېږي. د حکومت د سارنې پروګرام او د پولیسو لخوا د حد نه د زیاتې قوې د استعمال خبره هم په دې راپورټ کې شوې ده. په راپورټ کې همدارنګه ویل شوې دي چې د قومي اقلیتونو سره په ادارو کې تبعیض کېږي.
جنوبی کوریا وایي چې دغه هیواد یو بل ته به هم د منځنی ختیځ نه راغلي د تنفسي جهاز ناروغي نیولې دي چې په دې سره تر اوسه پرې په جنوبی کوریا کې ټول ټال 102 کس په دې ناروغي اخته شوی دي. د سعودي عربستان علاوه جنوبی کوریا یوازینی ملک دی چې پکښې د نورو په مقایسه زیات خلک په دې ناروغي اخته شوی دي. د جنوبی کوریا د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ ویل چې تر اوسه پورې د دې ناروغي له کبله نور تلفات نه دی اوښتي او د مړو شمېر اوس هم 110 تنه دی. د نړۍ روغتیایي سازمان تیرونې د جنوبی کوریا چارواکي په دې تورن کړل چې د دې ناروغي په خپرېدو کې ګرم دي، ځکه کافي تدابیر یې د مخنیوي لپاره نه دي نیولي.
درنو واوریدونکو په تاسو شی بو کې د آشنا رادیو